السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په 13 اپریل میاشت کې 2.5 لکه افغان کډوال په ډیر بد حالت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این ایچ سی آر پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې په راستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان مخ په زیاتېدو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اپریل په 19 په یو بیان کې وویل چې سلګونه زره افغانان په جبر سره د خطر پر لور استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. د دې وزارت یو پلاوی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسېدلی دی. د معینیت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د معین ملا عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ پلاوی به د دې سفر پر مهال له قطري چارواکو سره د نشه یي توکو د کنټرول لپاره د ګډو هڅو پر اساس د نظر تبادله وکړي او د همکاریو د پراختیا په اړه به خبرې سره وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې په نوښت په لومړي وار د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمیر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. تیرونی د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د پناځای ټولنه به په روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. روسیه د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په حل کې د منځګړتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په کشمیر کې د روسي برید پر سر د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د منځګړتوب وړاندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل چې د سرګی لاوروف او اسحاق ډار په خبرو کې د مسلې ته ځانګړې پاملرنه وشوه. د بیان له مخې په دې خبرو کې ټینګار وشو چې روسیا د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل د 22 مې له تروریستي حملې وروسته له سیاسي لارې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو ده. ښاغلی لاوروف دوه ورځې مخکې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې هم د سیاسي حل لارې غوښتنه کړې وه. د اپریل په 22 یوې وسلوالې ډلې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او شپږ کسانی چې ډیری هندوان و وژل. او د برتانیا د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو پرون 8 کسان چې وی ایرانی وګړي دي د تروریزم په 2 جلا پیښو کې ونیول. چارواکي غواړي په عین حال کې دا خبره هم روښانه کړي چې آیا د تورنو کسانو اقدامات د خلکو امنیت ته ګواښ پیښوي که نه. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر پرون خبریالانو ته وویل چې دا 2 جلا عملیات د تروریزم پر ضد د تیرو 2 کلونو له خورا مهمو اقداماتو څخه دي. د دې 2 عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لندن ښاري پولیسو پرون د 4 ایراني وګړو په ګډون د 5 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویل چې تورنو کسانو په یوه نامعلوم ځای کې د حملې پلان درلود. د 5م کس د هویت د معلومولو لپاره هڅې هم روانې دي. همداراز 3 نور ایرانی وګړي چې عمرونه یې د 9.5 او 15 کلونو ترمنځ دي پرون په لندن کې د جلا عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لندن کې د ایران سفارت د دې کسانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه. هیله لرم چی جو روغ او صحت من بایست. تاس طولو تا شراغ لست وایما ده اوام طولگه بیالوژی مزمون تا. مخیله دی چی پا درست پاندی پیل وکرو غوارم چی زنی موضوعات سرسره شریک را. لومره دا موضوع چی کم درسونه چی تاسی وایست در طول اساسی موضوعات دی ده اوام طولگی. چی ورسته پا نور سنفونو کی پا تفصیلی رو سره تاسی تا بیان سوینه. نو که غواری ستاسی نور سنفونه تاسی پا دیر شده و سره زده کری ده هغه لپاره تاسی ده اوام طولگی طول موضوعات باید پا شده و پوسی او زده کری. نو کم درسونه چی تاسی وایست پا لزان سره نوت کری پا کتاب چوکی او رسته دزان سره پا یاد کری او زده کری. زموج لمرانی موضوع ده بیالوژی حجرن. لمره الوست لومره فصل له اولی صفحه څخه تر اتمی صفحه پورې به زموږ درس دوام وکړیم. رازو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموماً لکه څرنګه چې تاسی پیژی موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپیریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیالوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یا د دې پاتې دې نوی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب سوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډېرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مختزف. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې رازو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې شي کېږي جوړیږي. یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې رازو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موش په مکاتبو کې تاسو ټول بلیدلی اوسی کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولی سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویله چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي. هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه باکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي څه سوي دي د یوې حجرې ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی څه دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا په دې کې موږ ډېر محتویات ډېر ارګانلونه ډېرې برخی لرو خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وای. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري چې د نباتاتو حجرې شاوخوا څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیز. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ سوی دي. هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل سوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپله دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپله سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي. د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی یې مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی، او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي. دا د دې چې سول اساسي دنده سول. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریلونه. وایي سینټریلونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاسټیډونه چې دي هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چې ښکاره یي، او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټول فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته وي، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلی ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري مګر حیواني یې نه. انشاءالله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف سوال. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیات مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندی و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څرنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دي، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دوی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي، کله چې تکثر وکړي بکتریا چې وي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته شوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو وپېژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې ده خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې ده تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنۍ برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپېژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویله چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل ځي، او خپله ډي این ای یا این ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې وه چې د پروټین شهم او قندول څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه وه نیمه قابل نفوذ وه، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دا دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوښلې دي کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه څه کوي د داخلېدو اجازه ورکوي کله چې د دې ډي این اے او آر این اے د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي د هغه څخه ځي نور ټولو حجراتو ته ځان رسي دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوښښ وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وځو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي او همدارنګه د بکتریا ډېرښت مو هم وپېژندئ مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي په نایټر باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ستولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومال چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ راځو و اخرنی برخې ته اخرنی برخه ډېره مهمه ده دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه
اوزو برای من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پا دی هیلا چی تو جو روغا و سیعت من بست شنا قواس ده نهم تولگی و یا ولسان بسته در روز مراتع سی ده اندوکراین سیستم پیشن اندوکراین سیستم چی شده اوز مشروع بدن کی کم غری چی وجود لری دی چوله یا ترمنز همجغی تزورت لری ترسو کم فعالیتون چی دی بدنی سرت ورسی چی حقا ده عصبی سیستم او ده اندوکراین سیستم پا وسته کنترولی جه اندوکراین سیستم چی دی حقا زمور ده بدن ده فعالیتون ده هورمون پا نامه ده کیمیایی مواد پا وسته کنټرولوي چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده کرا ده لږ ده زموږ ستاسې درس به د اووه یمې صفحې څخه تر شپږ اتیا یمې صفحې پورې دوام وکړي رازو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه سوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي د دغه هورمونو په واسطه کنټرولیږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان له لارې زموږ هغه د کوم هدف حجره چې ده یعنی کوم برخه چې کوم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کوم فعالیت چې دی د هغه دپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وایي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دغه کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اکزوکراین دی چې اکزوکراین چې دی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ وایي لکه د خولو غدې دي لایبه غدې دي هضمي غدې دي او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وایي هم په اندوکراین کې راځي او هم په اکزوکراین کې راځي. اکزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومیږي چې اکزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اکزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګه د اکزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته دوی مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. تاسو اوس نو موږ تاسو کومې غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایي. لومړی راځو د هایپوفیز یا نخامیه غده. دوی چې دی دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایي زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري. او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیز یا نخامیه غده چې د نخود ته ورته جوړش لري یو دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدا پاین حال کې دوه کنټرول د اساسین دند ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دی. د ودی هورمون چې دی موږ وایي کچیر د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچیر لږ ترشح شي هغه به د قد کوچنی کېدو کوچنی پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخې دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي. او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کوم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې دغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایرایډ غوړه چې د هغه د آیودین اندازه کچیر په دې کې موږ یو کم سه د خوړو کې هغه چې کیږي د تایرایډ د غوډه د حجم د ډیره دوه لامل کیږي چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړی رامنځته کیږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ آیودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ یو کچیر په ماشومانو کې د مثال تایرایډ هورمون چې دی هغه کم سه دا ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والی فزیکي وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکي وچ د هغه کې د شهان ودرېږي نو د دې کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسبه ورکړل شي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې دغه هورمون راکم شي په هغه کې مثال د پوستکین وچوالی رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیات تر سره لري او کچیر په لویان کې د تایرایډ هورمون ترشح ډېر اوسه هغه به عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي د اعصاب په سیستم کې بې نظمی راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی او دی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوډه له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کې هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډېریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډېریږي او پر دې باندې خوله ډېره ښکاري پسیر ازو د پارا تایرایډ غوډوي دا چې دی د تایرایډ غوډې و دوه طرف سلور خواو ته کوچنی غوټي مانن سلور کوچنی جوړښتونه دي چې دوار خواو ته قرار لري او موږ وایي د پارا تایرایډ هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي د کچيري د کلسیم د اندازه مثال ډېر ترشح کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډېر ترشح کې هغه د دې لامل کېږي چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کېږي دی چې دی په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډېری او په اترس کې شنو او هډوکو ته توان رسیږي ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غوډې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غوډې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بلې قشری دی او موږ وایو دا غوډې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنی برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یو هورمون ترشح کوي چې دی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی اوسي یا یو جګړه وویني د جګړې په حالت کې اوسي په هغه وخت کې دا کم هورمون چې دی هغه ترشح کوي د مثال خبرې موږ وایو کچیر موږ یو زمری وینو چې یا داسې یو حیوان چې دا څه موږ بیری یجو کچیر هغه موجونو او هغه چې کی حمله وغوښوي کې په دغه وخت کې دغه د ادرینالین هورمون د پښتورګو د پاسکم غدې چې دی افق کلیه چې دی د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي او بل چې دی د قشی برخه چې ده هغه د نور ادرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې به دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولای شو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو ورپسې راځو جنسي غدې جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خاصیه شامل دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي او په ښځو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینه کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي پس شوزو که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی چی استروژن چی دی هغه پا شوزو که ده بالغیدو کم خصوصیات چی دی هغه پا کشی که راشکاره که او پروژسترون چی دی هغه ده امیدواری لپاره رحم چی که اماده که او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شست ده شزینه خاطیستون هور که که چی ده پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی هغه چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی مثال ده نارینه جنسیت کې لکه مثال د دې ژره راځي همدارنګه اواز یې نارینه ته ورته کیږي او که چیرې په نارینه کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دې د نارینه خاصیتونه لمزري او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځانته اخلي مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه چی آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دول عمل منسته کیجه ورپسی رازو ده جنسی غدو روسته ده پانکراس غده پیجنو پانکراس غده چی دی مجوائیو دی عمومن خپزان کی گلابی رنگ لری او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لري چې د میډی لاندې او د اسنایش د پاسه موقعیت لري چې موږ په تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی و او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سرته رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بیدی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه رازو موږ او تاسي اوس وایي چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایسته باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغې شکرې ناروغي څخه خلاص شو او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه ډډه وکړو او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې ری وبوت شي هغه د دې لامل کیږي چې دې چې مثال کوم مساله چې دا هغه بار بار تشکر چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسلګي او د کمزورتیا احساسات احساس رامنځته کوي ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وايي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز څه شي کوي اندازه لوړي انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ را کنټرولوي چې راکمې کې مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د فعالیت سرته رسي ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د ترشح کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي ازو په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د تایرایډ غده مکمل واضح کړئ دوهمه پوښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخرنی پوښتنه درېمه پوښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړئ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ شنو خلاص د لسم ټولګي وایو لسم لوسته نن موږ تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ شول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي پاکو دی گلابی رنگ بوٹی هم لاست راوڑی چه دی دی پایلی تا ورسی دل چی نه سپین پکشی که غالبو او نه هم ارغوانی پکشی غالبو چه دا مندل داغ نظریه ورترد کرد چی واز غالب او مغلوب بوزی دین اوه چی زینی نباتات که دایزی چی نیما بارز بوزی او ورسرمو دا جنس دینه دل اوه چی دا جنس دینه دل سرنگ پا نارینا باندی ارلیزه که چی دا نارینا کن کروموزمونه چی دی هغه اکس و وای دی او دا شزناو دا X او X دی چه تا دی پا پورتنی مثال دا داغو کروموزومونو پا پورتا برخه که جینونو قرار لریم چه دا پورتنی برخه که چه دا داغو جینونو پا واسطه خصوصیات شکیجه انتقالیجه دا یو نسل خواه و بل نسل تا چه دا دی سخبه مثال یو دانا دا مور خاصیت او بل با هم دا پلار خاصیت ووسی او کم مثال دا جینونو چه دی جوڑا جینونو مور دا علیلونو پا نام سر یاد کرده او ور سره مو دا توماس مورگان کم تجربه چی و هغمو هم وویل اوس رازو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو زموږ استاد درس به د اوویایمې صفحې څخه تر دواتیایمې صفحې پورې دوام وکړي مړی رازو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي مثال د سترګو رنګ دی د پوستکي رنګ دی د ورېښتانو رنګ دی دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي او دغه کم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه څه کېږي انتقالیږي او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري یعنې دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینۍ برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې دا شاوخر برخه چې ده د انبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي چې عموما دغه انبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي معلومېږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص و په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسې غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي او که چیرې خالص ونه اوسي یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې شي ویدي تر اوسه پورې معلوم شوي دي ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریکه رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دا الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راځي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کیږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډیری وخت، او ډیری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي. د دې د مخنیوي لپاره باید موږ چې شوکو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د دسترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کیږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنی د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاسو یې ورېښتان ولري چې دا عموما نخالص دي، یعنی هغه کم صاف ورېښتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې راځو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي. چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي. چې دی بیا په واورې کې مثال کولی شي چې چی شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چی شي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چی نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چی نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه. که چی مثال خپل افغانستان تا مش به نظر کیونسو افغانستان که کی هم هغا سیمی هغا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نجدی خپل هیواد تراسو هغا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسید که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره ولې سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دي د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي، مثال جسمي دي او یوه دا جوړه چې د هغه جنسي دي، جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی، حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي، د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې، هغه څه کیږي؟ مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي. یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای، هغه کروموزوم یې څه سوی دی، پکشي کې کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي، په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي. که چیرې کم او ډېر سي، د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملیې دي، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي. یعنې